السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزیم، تاسو د ازادي راډیو له لارې وروستۍ نیم ساعته پښتو خبرونه اورئ. په روانه خبرونه کې اورئ چې د کابل ولایت په امنیه قمندانۍ کې د یکشنبې په ورځ یو ځان وژونکي حمله وشو چې پکې یو پولیس ووژل شو او شپږ نور ټپیان شول. د امنیتی چارواکو ځینې کارپوهان بیا وایي چې دغه حمله د امنیتی چارواکو د بې پروايي له امله شوې ده، او د دې حملې اصلي لامل د همدغو چارواکو د مدیریت ضعف ده. دغه هم راپور لرو چې د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور وایي د ملي وحدت حکومت تداوم او ثبات د دې حکومت د دواړو چمنو ترمنځ په ترسره شوي توافق پورې تړاو لري. خو له هر څه مخکې خبرونه لرو چې صالح محمد صالح در اوروي. مشرانو جرګې په کابل کې پر نا امنیو اندیښنه وشوده. په بدخشان کې د وسلوالو مخالفانو یو ډله له دولت سره ملګری سوه، او د ایران پر اټومي پروګرام خبرې پیل شوې. مشرانو جرګې په کابل کې د نننیو امنیتي پیښو په اړه اندیښنه وښوده، او له حکومت څخه یې وغوښتل چې باید د مخنیوي لپاره یې جدي اقدامات وکړي. د جرګې مشر فضل الهادي مسلم یار نن په عمومي غونډه کې وویل چې د حکومت لخوا د نوې کابینې د اعلان ځنډېدو هم په هیواد کې د امنیت چارې ټکنې کړي.
د امنیت قمندانۍ په چوکاټ کې د اتمه کې د غندو د دغې پېښې د عاملینو د افشا کولو غوښتونکي وو. متاسفانه خپله زموږ امنیتي مسؤولین په خپل کور کې په خپل دفتر کې په امن کې نه دي، زموږ ملت به څنګه په امن کې پاتې شي.
نن سهار د کابل امنیه قمندانۍ کې دننه انتحاري حملې یو تن ووژه او شپږ تنه نور ټپیان کړل. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو یوه لس کسیزه ډله افغان پولیسو ته تسلیم سوه. د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویان لال محمد هم احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډلې په اورګو ولسوالۍ کې د دولت پر ضد فعالیت کاوه. راپورونه وایي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو یوه بله ډله بیا په وردوج ولسوالۍ کې له دولت سره ملګری سوه. د بدخشان دغه دوې ولسوالۍ په وروستیو کې نام نصیب دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د هیواد د 19 کلنې ملي لوبډلې خپلې لومړۍ لوبه کې د مالیزیا د 19 کلنو ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک آزادي راډیو ته وویل چې مالیزیا په 2 اوورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره افغان لوبډلې ته د 102 منډو هدف وټاکه. افغان لوبډلې دغه هدف په 10 اوور کې بېله دي چې کوم لوبغاړی وسوځي پوره کړ. د آسیا غوره لیګ سیالۍ چې په کویټ کې روانې دي، د افغانستان تر څنګ 15 آسیایي هیوادونه پکې برخه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د اروپایي ټولنې سلاکار کاترین اشتون، او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن په عمان کې په داسال کې خبرې کوي چې د ایران د لنجمن اټومي پروګرام پر سر موافقې ته ټاکل سوی ضرب الاجل پرانیږدې کېدو دی. د عمان په پلازمینه مسقط کې تر غیر رسمي خبرو مخکې د ایران مهم مرکچي عباس رقچي وویل چې هیواد یې پر یوه موافقه سلا کېدو ته لیوال دی. د ډاډ څرګند کړ چې د نومبر د 24 تر ضرب الاجل پورې به یوه موافقه وسي. کاری اشتون او ظریف مخکې تر دې چې خپلې خبرې پیل کړي، د لنډې شیبې دپاره د معلوماتو ورکولو په خاطر د رسنیو په وړاندې حاضر سول. ټاکل سوی د ایران پر اټومي پروګرام د خبرو وروستی پړاو د نومبر پر 13 په ویانا کې وسي چې د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې استازي به له امریکایي او ایراني چارواکو سره په بحث کې ملګري سي. د سوریې د بشري حقونو یو ډله وایي د سوریې دولتي ځواکونو د دغه هیواد په شمال کې د اسلامي دولت په نامه ډلې تر ولکې لاندې یو ښارګوټي باندې هوایي حملې وکړې. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو ډلې پرون ویل چې دولتي سرخیل وتکو پرون د حلب په شمال ختیځ کې پر الباب ښارګوټي څولوي بمونه وغورځول او جنگي الوتکو اندښتونه وکړل. دغه ډله وایي په دې حملو کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي او تر 100 زیات نور ټپیان دي. دا معلومه نه ده چې په الباب کې د اسلامي دولت په نامه ډلې وسلولو ته هم مرګ ژوبل اوښتې او که څنګه. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې سیمو ته د پوځي تجهیزاتو پر لیږد سخته اندېښنه لري. دغه سازمان د شنبې په ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې څارونکو یې د یغنو تر ولکې لاندې ښار دونیتسک او بله سیمه ماکیفکا کې د درنو وسلو او ټانکونو کاروانونه لیدلي دي. دا په داسل کې ده چې پرون د اوکراین پوځ پر روسیې تور ولګوه چې د 200 ټانکونو او موټرو کاروان چې پوځیان ورباندې سپاره وه، د روس پلوه بلتون غوښتونکو د ملاتړ لپاره چې دولتي قوه په وړاندې جنگیږي د اوکراین ختیځ ته انتقال سو او د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د اپوزیسون په زرګونو ملاتړو د حکومت پر ضد لاریون وکړ او د سیاسي بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. نننۍ لاریون د ډیموکراتیکو ځواکونو د ملي اپوزیسون شورا لخوا چې یو ډیموکراسي پلاوی غورځنګ د تنظیم سوی و ګډونوالو د خلکو ډلې ته وینا هم وکړه. پر سټیج د بندي سویو او توقیف سویو بشري فعالانو، آزادو خبریالانو او مخالفو سیاستوالو عکسونه ښودل سوي وو او پرې وټکور دا شعر لیکلې وو: سیاسي بندیان خوشی کړی. پولیس د مظاهرې له تنظیمونکو غوښتنه وکړه چې د ولسمشر الهام علیف د استوګنې سیمې ته داخل نسی.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کېدای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم پیدا کړئ، پته ده ازادي راډیو ټکی اورګ. نن د کابل د امنیت قمندانۍ په ودانۍ کې انتحاري حمله وشوه چې یو پولیسي وژه او شپږ نورې ژوبل کړل. امنیتي چارو کارپوهان وایي دا حمله د چارواکو د مدیریت د ضعف له امله وشوه. یو ولسي جرګې غړي وایي نوې کابینه کې باید ښځو ته ډېرې څوکۍ ورکړل شي.
که چیرته د کابینې تعداد د غړو په همدغه کچه پاتې کېږي، حداقل 15 ښځې خو باید معرفي شي.
د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور وایي د ملي وحدت حکومت تداوم او ثبات د دې حکومت د دواړو چمونو ترمنځ د موافقې په عملي کېدو پورې اړه لري. او ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم د امنیت او سوداګرۍ په اړه د خبرو لپاره سبا جرمني ته ولاړ شي. د کابل ولایت په امنی قمندانۍ کې د یک شنبه پر ورځ یو ځان وژونکي حمله وشوه چې پکې یو پولیسو وژل شو او شپږ نور ټپیان شول. د کابل امنی قمندان جنرال ظاهر ویل حمله شاوخوا 9 بجې وشوه او وژل شوی هم د امنی قمندانۍ د دفتر رئیس و. ښاغلی ظاهر ویل په دې اړه پلټنې روانې دي چې دا حمله کوونکی څنګه د امنی قمندانۍ ودانۍ ته ننوت او حمله یې ترسره کړه. په عین حال کې یو شمېر کارپوهان د دې حملې ترسره کېدل هغه هم د امنی قمندانۍ په ودانۍ کې د امنیتي چارواکو په مدیریت کې د ضعف له امله بولي. زمونږ همکار اجمل تورمان د کورونې چارو له پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر سره مرکه کړي او ښاغلي فقیر د لومړی پوښتنې ځواب چې د حملې لامل بچو داسې وایي:
دا د وحدت ملي اداران د اوس اخته دي، تر اوسه پورې 40 ورځې کې دا تر اوسه هیڅ امکان نه دی وایي چې په دې وخته کې به موږ کابینه اعلان کړو. دا ټول په همدې دا مصروف دي په دې کارو باندې. امنیتي اړخ تقریبا به شي هېر کړل دی.
فکر کوي چې دلته پړه د چا وه؟
لیډرشپ دی کابل شهر امنیت نه وای نو هغه عقل د خپل پورو د خپل دفتر امنیت څه فلای و.
تاسو فکر کوئ چې څنګه مثلا دغه مهمه ودانۍ ته امنیتي ودانۍ ته خلک ننوتل شي په داسې حال کې چې مثلا الته امنیتي تدابیر هم ډیر جدي دي، څنګه کولای شي مثلا یو څوک نه وزیل څو دروازو نه او بل اخر د امنیا قمندانۍ په تعمیر کې چاو دنو کې
مو ملي اردو یمو ملي پولیس یمو استخبارات دا هر یو تنظیم د پروند تنظیم په ارتباط الته ځای پر ځای شوې دي. دې تنظیمو ترمنځ وسم ژور عوامي اختلافات موجود دي. دا اختلافات موږ د درې امنیتي قواو کې هم موجود دي. یو خدای دا مسله مهمه ده چې دا اردو نه اردو یې ملي ده او نه پولیس یې ملي دي او نه استخبارات یې ملي دي. یعنی تړلي وابسته په تنظیمو او ګروپو پورې دي او یو تنظیمو او ګروپو هم فقط په ځاني ګټه باندې د ډیر لاساله تیر کړل چې ملیار ډرون شول. همداسې فساد د دوی دغه اختلافاتو نه راووت. تعلیم لیډرشي پرمانځنه شي او دا اختلافاتو ته اساسي جواب ونه ویلی شي او افغانستان سره هماهنګه چې قومونه د دولت سره یو ځای نه شي، دولت د قومونو ته مراجعه ونه کړي، مینه ورسره ونه کوي، تر یو وخته پورې ذات د ادارې ته حتی سبی بلا ورځ ګوره کې نه نه پدار کې دا سکارونه دتا وخت دا سب څو پره کې دره سالي مانه چې تر یو وخت پورې به ام دا رپټی کې تکرارم مان سره دي
فکر کوي چې دا خیر کورنۍ اړخ لري کوم بیرونی عوامل نشته چې دا 14 نه شوي دا bale
یو ما خدای چې دا ده چې بیرونی تحقیقات حتمان کې شریک دي یعنی دا دواره سره یو ځای دي دا پېښه مان سره ولي
و موردل چې د امنیتی چارو کارپو د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر ازادي راډیو ته په مرکه کې ویل دا چې نن د کابل په امنیتی قمندانۍ کې د نن حمله وشو دا د چارواکو د مدیریت د ضعف له امله دی او تر هغه چې د تنظیمونو لخوا ګمارل شوی او معرفي شوی کسان د امنیتی ارګانونو څخه لري نشي نو دا حمله او داسې ضعف به لیدل کیږي
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري
د ولسی جرګې او شمیرغړي هله څرګندوي چې په نوې کابینه کې باید د خزو لپاره مهم وزارتونه په پام کې ونیول شي دغه جرګې غړي شکرې بارکزای ازادي راډیو ته ویل چې په اوسنۍ کابینه کې د خزو ونډه کافي نه ده په همدې حال کې د خزو د چارو فعالانی وي نوې افغان حکومت باید د رهبرۍ په برخه کې د میرمنو د ونډې د زیاتېدو لپاره خپلې ژمنې عملي کړي قسیم سولمال راپور راکوي
په داسې حال کې چې ټاکل شوی افغان ولسمشر تر راتلونکو دوه اونۍ پورې نوې کابینه معرفي کړي د ملي شورا یو شمیر غړي وایي دا وار باید په راتلونکي کابینې کې ښځو ته مهم وزارتونه ورکړل سي د ولسي جرګې غړي شکرې بارکزی د اکشن بپروز ازادي رډو ته ویل چې د دې ترڅنګ باید د ښځو وړتیا او شمنتیا هم په پام کې ونیول سي میرمن بارکزی وایي که څه هم دا کار به ستونزمن وي خو تمه یې څرګنده کړه چې افغان ولسمشر د دې لپاره سیاسي شمنتیا لري
زما هیله میم دا او تمه میم دا چې موږ ډیر پیاوړي ښځې په پیاوړو وزارتخانو کې نو چې هغه ارزاد خدمات وکړي او په افغانستان کې یو نوی تاریخي صفحه پرانیزي د دې تر څنګ زه پوهیږم چې دې هدف ته د رسیدو په خاطر باندې مشکلات او ستونزې زښته ډېر دي مګر سیاسي تعهد د ولسمشر لخوا څخه شته دی
نوموړی وایي لږ تر لږه باید په راتلونکي کابینې کې د ښځو لپاره 15 وزارتونه په پام کې ونیول سي په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غني د شنبې په ورځ د ښځو د وړتیاو د لوړولو لپاره د امریکا د یوې سترې پروژې د پرانستل په غونډه کې ویل چې نوی حکومت په بیلابیلو برخو کې د ښځو د فعالیتونو زیاتولو ته ژمن دی ولسمشر ویل حکومت د ښځو په برخه کې تیر ډیر لس کلن پرمختګونه ستایي خو د هغه کمیت کافي نه بولي په ورته وخت کې د ولسمشر ویاند نظیف الله سالارزی ازادي راډیو ته ویل ولسمشر به د دوه اونۍ په جریان کې نوې کابینه اعلان کړي او د محل د کابینې د جوړولو په کمیسیون کې بحثونه د وزارتونو د خدمتونو د څرنګوالي او خلکو ته د ګټو پر سر روان دي د ښځو د چارو فعالان هم په دې باور دي چې د رهبرۍ په برخه کې د ښځو ګډون یو ښه ګام دی او نوې حکومت باید په دې برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي د ښځو د چارو فعالې سورایا پرلیکا لزادې رډو سره په مرکه کې خپل غوښتنه داسې مطرح کړله
هر څومره چې موږ د ښځو د وړتیاو د لوړولو لپاره هڅې وکړو هر څومره چې په بیلابیلو سیاسي او ټولنیزو برخو کې د دوی پوهه لوړ کړو هغومره دا کار ګټور دی د رهبرۍ په سطحه د ښځو ګډون ډیر مهم دی لکه څنګه چې افغان حکومت ژمنه کړې دا لازمه ده چې د رهبرۍ لپاره د ښځو د وړتیاو د لوړولو په خاطر اساسي کارونه وشي خو ژمنتیا وړتیا وطن پالنه او صداقت هم باید په پام کې ونیول شي
ویل کېږي دا مهال د افغانستان په کابینې او ملي شورا کې د ښځو ونډه 25 سلنه ده خو په خپلې ښځې دا اندازه کافي نه بولي او وایي چې ښځو ته باید په نوې کابینې کې په کلیدي وزارتونو کې د کار کولو فرصت ورکړل شي
ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې
د بلخ سرپرست والی عطا محمد نوروی د ملي وحدت حکومت تداوم او ثبات د دې حکومت د دواړو تیمونو ترمنځ په ترسره شوی توافق پورې تړاو لري چې باید پرې عمل وشي عطا محمد نور په مزار شریف ښار کې یوې خبری غونډې ته ویلې دي د جوړ شوی ملي وحدت حکومت دواړو تیمونو د په خپل ترسره کړیو هوکړو صادق پاتې شي او د دواړو لوریو ترمنځ د ترسره شوی موافقه په ماده باندې عمل وکړي ترڅو افغانان د دې حکومت د ثبات او متزمن راتلونکي څخه ډاډه وسی مجیب رحمان حبیب زایل مزار شریف فرنا ریپورت را کوي
د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور نن په مزار شریف کې وی خبري غونډه ته وویل چې د جوړ شوی ملي وحدت حکومت ثبات او تداوم د یاد حکومت د دواړو تیمونو د رهبرانو عمل کرد فعالیت او تر سره کړو شمنو پورې تړاو لري. ښاغلی نور زیاته کړه که د دواړو تیمونو رهبران په هغه موادو باندې چې د دوی ترمنځ په توافقنامه کې لاسلیک شوي عملي ګامونه اوچت کړي او هغه ته احترام وکړي دا مسله به د باثبات افغانستان ضمانت کوي. سرپرست ولی همدارنګه زیاته کړه له دې دواړو تیمونو څخه که یو هم په خپلو کړو ژمنو وفادار پاتې نشي دا کار به د جوړ شوی ملي وحدت حکومت په قیمت تمامیږي.
اگر هر مفاد حزی توافقنامه ماده به ماده
که د یاد توافق مواد ماده به ماده عملی شي نو تاسو باوري اوسئ چې افغانستان متضمن راتلونکی لري او که د موادو باندې عمل ونه شي نو دا مسله به د ملي وحدت حکومت په قیمت تمام شي. عطا محمد نور د ملي وحدت حکومت له دواړو مشرانو څخه وغوښتل چې خلکو ته د اطمینان ورکړي تر څو په ترسره شوي توافق او په یاد موافقنامه کې په موجوده موادو عمل کوي. په عین وخت کې د بلخ سرپرست ولی د ولایت د ولایتي شورا نویو استازو ته په خبرو کې وویل چې له خلکو سره لاس په لاس د دولتي ادارو د اصلاح کولو په خاطر عملي ګامونه اوچت کړي او خلکو ته د خپلو عمل کردونو په وړاندې مسؤولانه ځواب ویونکي واوسي. د بلخ ولی د ملي وحدت د حکومت د رامنځته کېدو په څرنګوالي خبرې ونه کړې خو دا یې وویل چې یاد حکومت د خلکو د رایو او ارادې په اساس نه دی رامنځته شوی. دې ته نه غواړم چې اشاره وکړم چې ولې دا حکومت رامنځته شو. خوایي کاش دا حکومت د خلکو د ارادې او د خلکو د باور په اساس د دوی د رایو پر بنسټ رامنځته شوی وای. په داسې حال کې ته محمد نور د ملي وحدت حکومت له مشرانو څخه غواړي چې د دواړو لورو ترمنځ د ترسره شوي توافق په موادو باندې عمل وکړي چې د کارپوهانو په اند د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ د نه توافق له امله د نوې کابینې معرفي هم ځنډول شوې ده. مجیب رحمان حبیب زای مزار شریف.
راپور زمور قضاوت ستاسو
ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ چپه او اف ام 315 باندې خبرونه کوي. البته د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو د ماخام تر پورې دي. بیا د ماخام لوو د سهار تر پورې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په همدې چپو اوریدل شي. د افغانستان د لوړو زده کړو سرپرست وزیر وایي په تیرو څو کلونو کې دولتي پوهنتونو د کمیت له پلوه ښه وده کړې خو باید درسي کیفیت هم پوره پام وشي. سرپرست وزیر عبیدالله عبید دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ د شرایطو پوهنځی د څیړنیز مرکز د افتتاح په مراسمو کې وکړې. د افغانستان د علومو اکاډمي غړي عبدالباري راشد وایي د لوړو زده کړو په وزارت کې پیاوړی مدیریت د استادانو خپل مسلک ته ژمنتیا او نوي درسي وسایل کولای شي د پوهنتونو درسي کیفیت لوړ کړي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پراپور.
که څه هم په تیرو دیارلسو کلونو کې په افغانستان کې یو شمیر دولتي پوهنتونونه لسکونه بیلابیل پوهنځي او نوي ډیپارټمنټونه جوړ سوي خو اوس هم داسې ویل کیږي چې د افغانستان د لوړو زده کړو درسي کیفیت ټیټ دی. د افغانستان د لوړو زده کړو سرپرست وزیر عبیدالله عبید هم مني چې د تیرو دیرشو کلونو په پرتله په کیفي لحاظ د افغانستان د پوهنتونونو درسي سویه ټیټه ده. ښاغلي عبید چې د کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځي د څیړنیز مرکز د افتتاح په مراسمو کې خبرې کولې له استادانو وغوښتل چې د پوهنتونونو کیفیت ته جدي پام وکړي.
له کمیتي پلوه د افغانستان لوړو زده کړو ښه وده کړې. په دویم پړاو کې به زموږ او ستاسو ټینګار په کیفیت باندې وي. په همدې برخه کې د ټولو توجه پړم. په ځانګړې توګه له استادانو غوښتنه کوم چې په دې برخه کې زیات پام وکړي.
دا مهال د افغانستان په پوهنتونونو کې درې لکه محصلین په زده کړو بوخت دي چې د نږدې 5000 استادانو لخوا ورته زده کړې ورکول کیږي. د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي چې 85% استادان ماسټري او ډاکټري لري. د افغانستان د علومو او اکاډمي غړي د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر دغه سرګندونو هرکلی کوي او وایي په افغانستان کې د تعلیمي کچې د لوړولو لپاره باید له سره یعنی د ښوونځي له دوره پاملرنه وشي. د علومو اکاډمۍ غړی عبدالباري راشد وایي د لوړو زده کړو په وزارت کې پیاوړی مدیریت د استادانو ژمنتیا او نوي درسي مواد کولای سي د پوهنتونونو علمي کچه لوړه کړي.
اول خو خود استادان
په لومړي سر کې استادان باید ښه چکسي چې په نړیوالو علمي معیارونو ولاړ استاد دی او که نه. په دویم قدم کې د استاد ژمنتیا خپل هیواد، ټولنې او مسلک ته. لوړو زده کړو معرف وزارت ته دې لازم درسي مواد ورکړل سي، او تر ټولو مهم د لوړو زده کړو په وزارت پیاوړي مدیریت کولی سي په درسي کیفیت باندې ښه تاثیر واچوي.
په تیرو دیارلسو کلونو کې په پلازمېنه کابل او ولایتونو کې له دولتي پوهنتونونو سربیره د لوړو زده کړو لسګونه خصوصي موسسې هم رامنځته شوې دي. د افغانستان په پوهنتونونو تل داسې انتقادونه موجود دي چې استادانو یې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې، درسي مواد یې زاړه دي، او همدارنګه استادان د دولتي پوهنتونونو له وظیفې سربیره په نورو ځایونو کې په دندو بوخت دي چې دې کار د افغانستان د پوهنتونونو درسي کچه راټیټه کړې ده.
د پوهنې وزارت د جی ایز ایچ د موسسې په مرسته هڅې پیل کړي چې د زرګونو افغانانو ته د مختلفو حرفوي زده کړو اسانتیاوې برابرې کړي. په همدې مقصد د یک شنبې په ورځ د پوهنې وزارت د پېښورانو د ټولنې او د جی ایز ایچ د موسسې ترمنځ یو تفاهم نامه لاسلیک شوه. د پېښورانو د ټولنې مسؤلینو دا پروګرام ګټور وباله. تفصیل د خان محمد سیند راپور کې.
په افغانستان کې د حرفه‌ای او مسلکي زده کړو دغه پروګرام په داسې حال کې پیلېږي چې دمګړۍ د افغانستان اکثره خلک او په تېره ځوانان د کار له نشتوالي سر ټکوي. افغانانو ته د حرفه‌ای او مسلکي زده کړو د پروګرام تفاهم نامه د یک شنبې په ورځ د پوهنې وزارت د پېښورانو د اتحادیې او د جی آی زیډ د موسسې ترمنځ لاسلیک شوه. د پوهنې وزارت مسلکي مرستیال محمد آصف ننګ آزادی راډیو ته وویل د دې پروګرام موده 15 کال ده، او په لومړۍ برخه کې به سلګونو افغانانو ته د مختلفو حرفو د زده کړې اسانتیاوې برابرې شي.
وې کار کې رسمیت انوز نداره، ولی بیشتر از 30 میلیون میرسه. هیره ما راج سر کنیم.
د کار زواک چې تر اوسه رسمیت نه لري خو ویل کیږي سبان دې 3 میلیون ترسیږي دا به راجستر کړو. په دې پروګرام کې بنا یوازې دا چې خلکو ته مختلفې حرفي ورزده شي، بلکې ورسره زده کړې هم کوي. دوی به هغه مهارتونه زده کړي چې اوسنۍ مارکیټ ورته ضرورت لري.
ښاغلی ننګ وویل په دې پروګرام کې به زده کوونکو ته له دیرشو څخه تر اویاو پورې مختلفې حرفې چې ترکاڼي، عربي سازي، آهنګري او داسې نورې پکې شاملې دي ورزده کړی شي. د پوهنې وزارت د معلوماتو لمخې د دې 15 کلن روزنیز پروګرام 1.5 میلیون ډالر لګښت جرمني، امریکا، استرالیا او یو شمېر نورو هیوادونو په غاړه اخیستې ده. د دې هیواد ځینې کارګرې ښځې او نارینه چې له پخوا راهیسې په دې برخو کې کار کوي دغه پروګرام د کار په لټه کې ځوانانو ته یو ښه موقع ګڼي. د افغانستان د پېښورانو د ټولنې رئیس محمد حسن سپاهی وویل په دې پروګرام کې به زرګونه افغانانو ته د حرفو د زده کړې اسانتیاوې برابرې شي.
ما مدیریت میکنیم که شاگردای اینمی ورکشاپ ها را در سیستم تعلیمات تکنیکی شامل بسازیم.
موږ دا مدیریت کوو چې د دې ورکشاپونو زده کوونکي د تخنیکی تعلیمات په سیستم کې شامل کړو. هغه څوک چې په دودیز ډول مهارتونه زده کوي باید عملی او نظری زده کړې هم وکړي. دوی په اونۍ کې دوه ورځې تخنیکی ښوونځي ته ځي.
دلم رستندویو ادارو وغوښتل چې زده کوونکو ته د زده کړو په جریان کې یو اندازه پیسې هم په پام کې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد اکثر خلک د کار له نشتوالي شکایت کوي. خلک وایي د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله هر کال ګڼ شمېر ځوانان مجبوریږي چې هر ډول خطر ته غاړه کیږدي او ځانونه بهرنیو هیوادونو ته ورسوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ټاکل شوې ده د پاکستان صدر اعظم د امنیت او سوداګرۍ په اړه د خبرو لپاره سبا جرمني ته ولاړ شي. نواز شریف په جرمني کې د دې هیواد له صدر اعظم انګلا مرکل سره وویني. نواز شریف چین ته له خپل سفر وروسته نن ماسپښین بیرته لاهور ته ورسید. په دې اړه نور جزئیات د ملالې بشیر پر راپور کې اورو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سبا د درو ورځو لپاره د جرمني مرکز برلین ته ځي. دوی به د خپل سفر پر مهال د امنیت او سوداګرۍ په اړه د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره خبرې وکړي. دا خبرې د نواز شریف د سیاسي چارو مرستیال آصف کریمی د جرمني خبري اژانس ته کړې دي. د جرمني خبري اژانس د راپور لمخې یو بل چارواکي ویلي چې شریف به له دې هیواد څخه په پاکستان کې د تاسیساتو، د برق او د سکرو د کان کیندنې په برخو کې د جرمني د پانګې اچونې غوښتنه وکړي. د نواز شریف د سیاسي چارو د مرستيال آصف کریمی په وینا شریف بل مرکل سره د سوداګری په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو په اړه هم خبري وکړي. د کریمی په وینا په پاکستان او افغانستان کې امنیتي وضعیت او د سخت دریځو ډلو پر ضد د اسلام آباد مبارزه به هم د دې خبرو برخه وي. جرمني ته د نواز شریف سفر په داسې حال کې دی چې دی نن له چین څخه د خپل رسمي سفر وروسته بیرته پاکستان ته ورسید. پرون چین له خپل ګاونډي پاکستان سره د 2.3 میلیارد ډالرو په لګښت د پانګونو ژمنه وکړه. دا خبره د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې یو پاکستاني چارواکي کړي او زیاتوي اسلام آباد له پیکینګ سره ژمنه کړې چې د دې هیواد په لیرې لویدیځ کې د تروریستانو پر ضد به په مبارزه کې له چین سره مرسته وکړي. چین ته د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په سفر کې د اسلام آباد او پیکینګ ترمنځ نونس موافقې او تفاهم لیکونه د دواړو هیوادونو د مشرانو په حضور کې لاسلیک شول. پاکستان چې ځان د چین نږدې ملګری بولي د انرژي له کمښت سره مخامخ دي او اسلام آباد له ډېر مودې راهیسې د ډېرو سکرو په مرسته د برق جوړولو په برخه کې د پانګې اچونې غوښتنه کوي او فکر کوي دغه د دې هیواد د برق د ستونزې حل دی. د پاکستان د پلان او پرمختګ د وزارت ویاند امیر زمیر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د چین او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوي موافقې د 2.3 میلیارد ډالرو په لګښت دي. دا ټوله پانګې اچونه د چین لخوا ترسره کیږي. د انرژي په دې پروژو کې هیڅ ډول پور یا مالی مرسته نه ده شامله، بلکې دا د چین لخوا په بشپړه توګه پانګه ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل ایرانی سیال سره په عمان کې ګوري. دغه مشران د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اخیری توافق لپاره ټاکل شوی ضرب العجل د نومبر په 4 پای ته رسیږي. په دې هکله نور جزئیات بیا هم د ملالۍ بشیر په رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د اروپای اتحادیه د بهرنی پالیسۍ په خوانی مسؤلې کاترین اشټون په مشرۍ خبري کوي. دا کتنه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د لویدیز او ایران ترمنځ د سیاسي اختلافاتو د لمنځه وړلو په مقصد کیږي. د ایران لخوا د یورانیم غنی کول او د سنتریفیوجونو شمیر د ایران او شپږو سترو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو اصلي دلیل دی. نننی مذاکرات په داسې حال کې کیږي چې د امریکا د ولسمشر لخوا د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی ته پټلې جلسوی لیک کې ویل سوی چې ایران او لویدیځ په سیمه کې ګډې ګټې لري. د راپورونو لمخې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې لیک کې ویلي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر ضد په مبارزه کې د ایران او امریکا همکاري د ایران د اټومي پروګرام په اړه لا آخري توافق سره تړاو لري. آیا امریکا په رښتیا هلې ځلې کوي چې د ایران اټومي پروګرام ته د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد له مبارزې سره ارتباط ورکړي؟ د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس په دې حق لوایي د شپږو سترو هیوادونو لخوا د اټومي پروګرام د لانجې د حل لپاره د مذاکراتو او د اسلامي دولت دالی پر ضد مبارزه هیڅ تړاو نه سره لري او موږ هیڅ کله دې موضوعاتو ته ارتباط نه دی ورکړی. په امان کې د نننی مذاکرات وروسته به د شپږو سترو هیوادونو استازي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د سې‌شنبې په ورځ د امان په مرکز کې بیا سره ویني. د دې مذاکرات دوهم پړاو به د نومبر په 13 د ویانا په مرکز اوتریش کې وي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اخیری موافقه لپاره ټاکل شوی ضرب العجل د نومبر په 24 نیټه دی. ایران وایي د اټومي وسلو د جوړولو لپاره هیڅ کله هڅې نه دي کړې او اټومي فعالیتونه یې سوله ییز اهداف لري، خو تر اوسه لویدیځ دا خبره نه ده منلې.
د برېټانیا صدر اعظم وایي برېټانیا نن د هغو برېټانوي سرتیرو له برکته امن نه ده چې د افغانستان په جګړه کې وشل شوی دی. ډیوډ کامرون دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې نن په برېټانیا کې د جګړې د قربانیانو یاد ته د درناوي ورځ لمانځل کیږي. له 2001 کال راهیسې د برېټانیا پوځ د تلفاتو شمیر له 450 سرتیرو راوړي. د برېټانیې ځواکونو ډیری په هلمند کې دیرو چې ورسته لوی اډه هم 13 اونۍ وټړل شو. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د برېټانیا صدر اعظم وایي برېټانیا نن په دې خاطر امن ده چې برېټانوي ځواکونو په افغانستان کې قرباني ورکړې ده. ډیوډ کامرون د هغو 453 برېټانوي سرتیرو د یاد درناوی وکړ چې په تیرو څه باندې 14 کلونو کې د افغانستان په جګړه کې وژل شوي دي. کامرون وویل برېټانوي ځواکونو په افغانستان کې په هماغه ډول چې د ځواکونو په اول او دوهم نړیواله جګړو کې برخه اخیستې وه زموږ د ټولو لپاره یو ښه راتلونکی یقیني کړې ده. هغه دا څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې نن په برېټانیا کې د جګړې د قربانیانو یاد ته د درناوي ورځ لمانځل کیږي. د برېټانیا د اپوزیسیون لوی کارګر ګوند ویلي دی چې د هغو برېټانوي سرتیرو چې خپل ژوند له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په جنګونو کې له لاسه ورکړی دی نمونه باید په ډبرو کې وکښل شي او د یاد درناوي لپاره په ښارونو کې نصب شي. د برتانوي ټلګراف خبرونه له راپور سره سم د برتانیا صدر اعظم وویل که څه هم د افغانستان په هلمند ولایت کې د برتانوي سرتیرو لوی اډه بس چن تړل شوی خو موږ به هغه 453 پوځیان چې ځانونه په دې هیواد کې د خدمت په جریان کې قربان کړي دي هیڅکله هم هیر نه کړو. کامرون زیاته کړه برتانیا نن د همدغې جګړې له امله چې دوی پکې ونډه اخیستې امنه ده او موږ د هرې یو چې په دغه ماموریت کې ونډه اخیستې منندوی او پوروړي یو. د برتانیا صدر اعظم وویل موږ د وسلوالو ځواکونو د هرې یو غړي او د هغوی د کورنۍ او پوره وړي چې د دغه مهم ماموریت ملاتړ کړی او پور به موږ هیڅکله هم پرې نه کړی شو. کامرون وویل دای د دوی د میړانې او کلک ارادې ډیر درناوی کوي. کامرون زیاته کړه نن ورځ موږ په ګډه د هغو زړورو سړو او ښځو یاد تازه کوو چې زموږ د هیواد لپاره خدمت کړی دی، زموږ د آزادۍ او دفاع کړی او موږ یې مسؤن کړی وو. موږ د وسلوالو ځواکونو ټول هغه غړي په یاد راوړو چې زموږ د ساتنې لپاره وژل شوي یا خپل ژوند په خطر کې اچولی دی. د برتانیا صدر اعظم به دغه راز نن د کارګر ګوند له مشر اېډ میلیبند سره یو ځای د جګړې د قربانیانو د یاد په کلنیو مراسمو کې هم ګډون وکړي. کارګر ګوند ویلي دي چې د افغانستان د جګړې د قربانیانو نمونه دې په هغو ډبرو کې وکښل شي چې سل ضربه د هیواد په مختلفو ښارونو کې نصبېږي. کارګر ګوند د هغو سرتیرو نمونه په ډبرو کې کاږي چې د افغانستان، عراق او فالکلند په ګډون په وروستیو جګړو کې وژل شوي دي. برتانیا له امریکا وروسته په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې جګړه کې دوهم لویه شریکه وه. برتانیا په افغانستان کې لکه د ناتو د نورو غړو په څیر له 2014 میلادي کال وروسته چې د نړیوالو ځواکونو محارب ماموریت پای ته رسیږي، په دغه هیواد کې د ناتو په نوي ماموریت کې خپلې ونډې ته دوام ورکوي. د ناتو نوی ماموریت هم د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې او هغوی ته د صلاح مشورو ورکولو او پر ملاتړ څرخي.
وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ نیمې بجې کې